دیگه بلکه همین اکنون نوری اسنوری به استیدیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشئ. د خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او سازمان د ملاتړ هرکلی کوي او وایي د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغه کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پاکستان د ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د 12 غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند ولی ویان عمر زواک وای د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړې، خو دا چې د کورنۍ غړو ته څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي توغندي د کورنۍ یو غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشومې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل پر کور لګېدلی توغندی د خوراب له پوځي اډې فایر شوی او د کورنۍ 12 غړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي.
په دې سره کې زخمیان دي، دا یو چې دا انجلۍ دا غوښنه سخت زخمي او یو ولس کسان شهیدان شوي دي. په دې ولس کې درې غټان دي او اته کسان چې دي هغه د نازک مومنان دي، یو غټه زنان او سره.
د هلمند ولی ویان ول دی پی خیر ترنګوالی پاړه چېډنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد په نوزاد کلی په برنوزاد کلی پر یو کور د بهرنیو ځواکونو د هوایی بمبارد لامل دی یو کورنۍ د لسو غړو چې و ماشومان او درې خزی وي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعد از اینا از طریق هوا
ان شاء الله زین دی هوا و زین هم دی زمک لاره انتقالی او د جمعه پور از بر افغانستان ټول ولایتونو ته زمک انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوی او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزی. ټاکل شوی ده چې د تل په 28مه یعنی و ورځې وروسته د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل
7 اکتوبر اتو غودا اسپونیلس 17 لیت
روان کال د اکتوبر په ومه پوره ولس کال وو شو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللې دي. په دې ټوله موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا موږ ټول زوروي. په دې هیواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي او دا ویل شو چې ټول نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوی دی. د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته وخت په وخت اندېښنه څرګنده کړې ده او داسې راپورونه هم خپره شوي چې روسیې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. د ګلبهار افغانستان غوره لیک کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د اووه دېرشو منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شلو اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوره لیک تېره جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر تر 1 دوام کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبرلاند ته وویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی. ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیه له عمق خبر شو. موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلی دی چې قونسلګری ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ټرمپ زیاته کړه چې موږ غواړو له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنګټن پوسټ ورځپاڼې سره همکاري کوله د سعودي عربستان یو سخت منتقد بلل کیږي. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریالې د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریایي پر خبریالې ویکتوریا مرینوا جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتاد په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا مرینوا مړی د اکتوبر په 6 د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. په کینیا کې پولیس او د سره صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوې پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. عیني شاهدانو پر نوویل پیښه هغه مهال وشوه چې بس وښوید او واوښت. د پولیسو یو مسؤول وویل موټروان کنټرول لاسه ورکړی و. د کینیا د سره صلیب سیمه ییز مسؤول بیا وویل چې دا ټکر د پلازمینې نایروبي شمال ته په نږدې 200 کیلومتره کې شوی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده. ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ او ویل چې د انتخاباتو له پروسې د نړیوالو ملاتړ به د دې پروسې مشروعیت لا زیات کړي.
اسلامي همکاریو سازمان د هغوی ملاتړ په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر څه اغیز ولري.
افغان چارواکي وایي هڅه کوي ټولو د جګړې وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون دغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي.
یو کورنۍ د 10 کسه تاسې ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوټي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه کمه شوې او له ایران سره بیا زیاته شوې ده.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بالاخره مجبوري دي چې د بلې لارې نه تجارت وکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه یې ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. که غواړی د افغانستان د ملي شورا د تاریخ او دا چې دا شورا کله په افغانستان کې ایجاد شوی نور معلومات واوري د جون په شیبو کې پروګرام ته وښی.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله. هغه کې یو څلو یو لسنه د دې غړي وله.
د اساسي بشري حقوقو بل ونیس پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مې کې مې راوي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه اوازې اورېدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللې او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. احمد چبر له نور تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ ته او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسه پیوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاجان عبدالبدی سیاد د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاریو د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین المللي مؤسسې لکه د اسلامي همکاریو سازمان یا نور بین المللي سازمانونه زمونږ کړنې ستایي او دغه همکاري لري، دا مونږ ته یو نوی روح او پیاوړتیا راوړي. اسلامي همکاریو سازمان چې هغه دی ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغوی ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او په ټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به انشاءالله په پروسه باندې ډیر ښه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به په دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په وی اعلامیه کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغل حسینین د افغانستان د انتخاباتو پرنمندانو ورستی حمله په سختو ټکیو وخندلې. نو موري د قربانیانو لخپل خپلوانو سره خواخوږي څرګند کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او وی ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېل خواوي دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په وی اعلامیه کې څرګند کړ چې دا د افغانانو حق دی چې په خپل خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښې کاندید رایه ورکړي. د یوناما د سیشن بی د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. په وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او څنورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړي بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بی د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسی جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تنه نور نوماندان وشل شوي وو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یوه دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یوه برخه ګڼلې ده.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره پر تیاریو خبرې کوو. ورځې وروسته د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما خپور کړی ویل شوي انتحاري حملې او نورې بمې چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله د تېر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې یوویشت زیاته شوې ده. پر تلفاتو سربیره د وچکالۍ تر څنګ جګړو هم سکال په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. اوچا یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 250 زره کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له اصلي مینو نورو سیمو ته انکړه شوي دي. افغان چارواکي وایي هڅه کوي ټولو د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوو ته مرستې ورسوي. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون بیا هغه مرستې چې له دغو خلکو سره کیږي ډېرې کمې بولي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د نامنیو ترڅنګ وچکالۍ هغه ناورین دی چې تلفات او د پام وړ زیانونه یې اړولي. روان میلادي کال شاوخوا 2500 افغانانو پلمینې پرېښي او بې ځایه سوي دي. افغان حکومت دغه موضوع ته په اشاره سره وایي چې بې ځایه شویو ته د مرستو بهیر روان دی او همدا شان هڅه کیږي چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي افغانان خپلو اصلي مینو ته استانه کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په دې لټه کې یو چې د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو او د جګړو له امله د بې ځایه شویو ترمنځ تفکیک وکړو. هغه څوک چې بیرته سیمو ته نشي ستنېدلی په موقتو کیمپونو کې ورته دوامدارې مرستې وکړو او هغه څوک چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي وي وهڅول سي چې په داوطلبانه ډول خپلو اصلي مینو ته استانه سي. ښاغلی فهیم وایي د وچکالۍ له امله په شلو ولایتونو کې خلک مجبور سوي چې سیمې پرېږدي او همدا شان لسګونه زره افغانان د جګړو له امله له اصلي سیمو بې ځایه سوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په روان میلادي کال کې نږدې 2500 تنه د نامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه سوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې یوازې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د جګړو د شدت له کبله د بادغیس، کونړ، کاپیسا، تخار، پکتیکا، غزنی او پروان ولایتونو څخه 28000 تنه بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي دي چې د یادو بې ځایه شویو 45% خلکو ته بشري مرستې رسیدلې خو پاتې 55% یې لا هم له مرستو نه دي برخمن سوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مرستیال ګل احمد اعظمي بیا وایي د هغو شکایتونو له مخې چې دوی ته رسېدلي دي بې ځایه شویو خلکو ته مرستې نه دي رسېدلې او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
شکایتونه راغلي، موضوعات خو څېړلي، کومک مرسته ورسره نه رسي. یو کورنۍ د لس کسه تاسو ورته ورکوئ، یو بړستن به ورکوئ، یو کوتي غوړي به ورکوئ، چې دا واقعا د قناعت وړ نه دي. د خلکو هیله دا ده چې باید د دې سره کومک مرسته وکړي او دغه ناورین سره پای ټکی.
پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تر یوه بریده ستونزې مني خو وایي د نامنیو دوام په ځینو سیمو کې د مرستو رسولو لړۍ له ستونزو سره مخ کړې ده. د ښاغلي فهیم په خبره ټولې نړیوالې موسسې او حکومتي بنسټونه بې ځایه شویو ته د مرستو په رسولو کې همکاري کوي او هڅه کیږي چې ټولو اړمنو کسانو ته بیړنۍ مرستې په خپل وخت ورسول سي.
جوان سری کښه پولیس وژل شوی دی.
تاسو څنګه اوسئ؟ څنګه نه بچی؟ سکر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو او ری سهار ته بجی او اتلس دقیقې دي. پرون د اکتوبر لسمه د اعدام د منې نړیواله ورځ وه. که څه هم افغان چارواکي په دې اړه چې تر اوسه پورې څومره په اعدام محکوم شو دغه سزا په افغانستان کې تطبیق شوې څه نه وایي، خو د محبسونو او توقیف خانو عمومي مسؤول ویلي چې د افغانستان په زندانونو کې اوس په سلګونو په اعدام محکوم شوي اوسي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان ویلي په افغانستان کې پخوا تر دې په بېلابېلو حکومتونو کې داسې خلک هم اعدام شوي چې د اعدام مستحق نه وو، ځکه د دوی په وینا په افغانستان کې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اوري.
د افغانستان په زندانونو کې اوس مهال 55 تنه په اعدام محکوم موجود دي. په افغانستان کې دغه شمیر بندیان په داسې حال کې په اعدام محکوم شوي چې له 2015 کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام په سزا د محکوم شوو زندانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان وایي په افغانستان کې د مختلفو حکومتونو په واکمنۍ کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د کموالي له امله داسې کسان هم اعدام شوي چې د اعدام د جزا مستحق نه وو. د دغه کمیسیون رئیس لالګل لال د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال نه په دې خوا باندې تقریبا تر ډیر وخت پورې زمونږ یو قضایي اورګانونه د دې جوګنه و چې په بعضي مهمو قضایاو کې دي هغه څه چې د قوانینو تقاضا ده چړنی او قضاوتونه کړی وي. په هماغه وخت کې مونږ ډیر داسې قضایاو لرو د اعدامونو چې مطلق بې ګناه خلک پیدا محکوم شوي او بالاخره اعدام شوي هم دي، او که هر څوک دې بیلګا غواړي زمونږ سره اسنادونه شتون لري.
خاغلی لال وویل سره لدې چې په ورستۍ کلونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو د ظرفیتونو لوړولو ته کار شوی، خو څرنګه چې د اعدام موضوع د انسان د ژوند اخیستل دي، باید په څېړنو، قضاوتونو او حکمونو کې له ډېره احتیاطه کار واخیستل شي. د بخښنې د نړیوال سازمان د 2018 کال په راپور کې راغلی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د 12 بندیانو د اعدام حکم صادر شوی و چې پر یوه تن دغه حکم عملي شو. دغه سازمان وای په 2016 میلادي کال کې سباند شپږ سوه تنه په افغانستان کې په اعدام محکوم شوي وو چې له دې ډلې یوازې شپږ تنه چې په تروریستي پیښو کې مجرم ګڼل شوي وو د سرخي پله په زندان کې اعدام شول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د انسان اعدام پکې پلی نه شي، خو په افغانستان کې په ډېر احتیاط سره د دیني او مدني قوانینو له مخې عملي کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالشکور دادرس آزادي راډیو ته وویل
هم په پخواني قانون جزا او هم په کود جزا کښې هغه مواردو کښې چې د داخلي او خارجي امنیت پر ضد باندې جرایم وي د اعدام جزا لرو. په همدې ډول په هغه مواردو کښې چې عمدي جنایات وي هم موږ د اعدام سزا په قانون کې پیشبیني سوې ده.
د افغانستان د جزا د قانون د 120 مادې پر اساس هغه کسان چې د نسل وژنې، د دولت پر خلاف تجاوز، ترور، چاودنو، اختطاف او د برمته کولو په جرمونو کې چې د خلکو د مړینې لامل ګرځي لاس ولري، د اعدام په سزا محکومیږي. د راپورونو له مخې روسیه، چین، سعودي عربستان او ایران د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د خلکو اعدامول پکې ډیر دي، او ځینې هیوادونه شته چې د اعدام پر ځای بدیلې سزاګانې لکه د اوږدې مودې او عمري بند او نور فزیکي سزاګانې په پام کې نیولې دي.
دغه راز وړاندې د اساسي بشري حقونو په اونیز پروګرام کې هم د ټاکنو پر موضوع خبرې کوو. په ټاکنو کې د خلکو ګډون د خلکو حق دی، خو اوس به د افغانستان او پاکستان او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې موضوع ته مخه کړو. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان سوداګري کمه کړې ده. په راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي هیواد ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده. تفصیلي سلیمه مسالې په راپور کې
راپور نوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترنګلتیا د دوړې هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کم کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 80% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوي چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه، او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملېږي. ایرانیان هغه په خپله احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت وایي چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت لیران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان علی کوزی وی لبل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانسپورټ او د ترانسپورټ د انتقال او وخت زوان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه اخصازیګانې دي د پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کېږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.4 میلیارد ډالر څخه 900 میلیونو ډالر ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2018 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدې چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تهران د جرمني سفیر اظهار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څنګه ایراني ډیپلوماټ بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلوماټ ورن شوی چې د یوې ډلې مشري کول او غوښتل په فرانسه کې د ایران د حکومت د اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض ورته وکړ چې ایراني ډیپلوماټ څنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشن بی پورس شپشت سلویش کلن ایرانی دیپلومات اسدالله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه به می بریټ وکړي. اسدالله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې له 1500 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو او یوې انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغو کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبه په ورځ ویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یو توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحده ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید اللہ د کندهار څخه د ازادي رادیو ته پیغام پیښدم او ټول هیوادوالو ته وایم چې کوم خوند چې د روان کاندیدان کړي دي هغه ته باید رایه ورکړي او زه کورس خپل رایه راوګرځوي. ولې چې هغه بیا به دغه کیسه یې لکه دغه اوس چې روانه ده نه به څوک سر درګرځي. رایه به مام استعمال کړي خپل رایه به مام ورکړي او څوک په هیڅ شرم نه درګرځي. او دا معلومه ده مشخصه او هر پانت معلومه ده که چیرې رایه ورکړي و ذکر ته نو هغه به ستاسو هیڅ په درد ونه خوري. دا اینده دپاره بس دغه رایه صحیح ده چې وناسته ورکول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه عبدالتر محمد وطن دوست د هلمند ولایت څخه. نن بیا د لوی خدای پاک جل جلاله شکر دی چې موږ په افغانستان کې د انتخاباتو ورځې او شپې را نږدې سوي دي او موږ ترې یو اساس وخت تېرېږو او اساس دیموکراسي موږ رامنځته کېږي. نو موږ د غزه د ګرانو وطنوالو څخه غواړم چې بیا هم تاسو یو داسې چاته رایه ورکړي چې هغه د افغانستان خدمت وکړي او ستاسو د ولایت خدمت وکړي. نو موږ تاسو باید د انتخابات په ورځ د انتخاباتو مرکزونو ته ولاړ شو او داسې چاته رایه ورکړو چې هغه زموږ او تاسو په درد باندې ځان آګاه کړي. موږ تاسو باید ګرانو وطنوالو داسې چاته رایه ورکړو چې هغه د افغانستان خدمت وکړي. خدای پاک دې وکړي چې تاسو ما دا پیغام واوري د ازادي راډیو څخه مننه کوو. بیا هم تاسو سره هیله لرم چې خپل ته خوش کاندید ته رایه ورکړي چې هغه افغانیت پیژني نه قومیت. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې دی ازادي راډیو په اسپتهونکو ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان چې پیغامونه تل راسته وي. پیغامونه مو هم د انتخاباتو په ارتباطو چې وایي باید خلک هغو چاو ته رایه ورکړي چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه دي. انتخابات هم را نږدې دي. اووه ورځې وروسته د تلې په 28مه د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. ازادي راډیو اورېد انتخاباتو په اړوند راپورونه خپرو. د انتخاباتو په ورځ هم له تاسو سره یو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دې کتنې خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د هلمند والي ویاند عمر زواک دا پیښه تاییدوي خو وایي د تلفاتو دقیق شمیر په اړه تر اوسه راپورونه نه دي رسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. تمه ده چې د افغانستان د انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیسټم ټول وسایل انتقال شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ازادي راډیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هغې دا څرګندونې له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې پرون په یوې خبري کنفرانس کې وکړې. د ګلبهار افغانستان غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې تېره شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده نن به د 20 اورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د تریتم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. د جرمني چارواکو تایید کړه چې یو تن د بلغاریایي خبریالې ویکتوریا مارینو وه د وژلو په تور نیولی دی. او په کینیا کې پولیس او د سره صلیب چارواکي وایي د بس د اوښتو په یوه پیښه کې 55 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم واورئ. پته مو ده ولولئ وبخئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا په غو کې 111 ستنه د غړي ولو.
د ژوند په شیبو کې به په افغانستان کې د ملي شورا څه وخت تاسیس شوې ده په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ. د اساسي بشري حقونو بل اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې دواړو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د ورزش په برخه کې د یوې نوې بریا په اړه راپور لرو. 43 کلنه افغانه سمیره اصغری د اولمپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د نوې غړي په توګه وټاکل شوې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې رئیس پر دې مقام د سمیرا د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو لوبغاړی د دې کمیټې غړي کېږي. سلیمه مسالې نور جزئیات اوروي.
سمیرا اصغری چې 43 کلنه ده، د اولمپیک د 9 کسیزې نړیوالې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوې ده. د دې کمیټې رئیس توماس باخ وویل میرمن اصغری په افغانستان کې د ښځو د سپورت د ودې لپاره د پام وړ کارونه کړي دي. د هغه په خبره سمیرا اصغری د ښځو د باسکټبال د ټیم کپتانه و چې وروسته یې د سپورت په اداري برخه کې څو دندې پیل کړې. میرمن اصغری وویل تاسو پوهیږئ چې په څو دلایلو
دا د افغانستان غوندې هیواد لپاره اسانه کار نه دی. هغې زیاته کړه چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ورزشکارانو د راتلونکي لپاره به کار کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره هیوادونو ته چې دغسې هڅو ته زیاته اړتیا لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله، په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو وضعیت تر پخوا بهتره سوی دی. سمیره ازغری ویلي د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د ورزش د آمریت مننه چې له کبله یې په افغانستان کې د سپورټ وضعیت بهتره سوی دی. اغلی ازغری په خپلو خبرو کې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې او د سپورټ له آمریت سره یې کار کړی او د نجونو د باسکټبال د ټیم غړی وه. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا ډیره ښه خبره ده چې ورزشکاران ګوري د دوی غوندې ځوانان پر دې مقام ټاکل کیږي او د دوی د مرستې هڅه کوي. په وروستیو کې د سپورټ په بېلابېلو رشتو کې افغانستان پرمختګ کړی چې له دې جملې د کرکټ یادونه کولی سو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بلی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټاکنو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه میسون د نظارت او بررسی د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره خلاص
مننس.
سیرت صاحب، دا چې په افغانستان کې پارلماني چاکونو ته کمپاینونه روان دي، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې چاکنې څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. اول خو د ټاکنې د اسلام له نظره چې په صورت نسب که الله تعالی و ازده یو امانت ای او امانت اهل توست باره، بل ده تاکن و تعریف و هدف هم دغه ده چه ده یو ابزار او یو وسیله ده چه ده ده په وسیله په کاریدلو سره سیاسی بنسټونه او سیاسی واک تر سره کون کو ده تاکن و په جوړښت کې د اتباع و اراده شریک سی. یعنی په عام لفظ باندې دسی و چه دا یو ابزار دی په دې کې سیاسي بنسټونه او هغه خلک چې غواړي د واک په ګدۍ ته ورسیږي، نو د دغه وسیلې په کارولو سره او دغه ابزار کارول، نو دا د ټاکنو هغه مخه او تعریف دی چې کېدای شي ډېر خلکو مختلف تعریفونه، خو یو د تعریفونو او یا پېژندونو د انتخاباتو همدغه دی.
ډېره مننه. له ټاکنو څخه هدف څه دی؟
هدف د ټاکنو نه همدغه دی لکه څنګه چې په دیرسمه ماده د اساسي قانون کې او درې اتیمه ماده د شورای ملي هغه هم چې د قانون اساسي په اساس باندې هلته وضع سوې ده. هدف د ټاکنو دا دی چې خلک په پارلمان کې استازي ولري او استازي خپل وټاکي، هغه هم دغه به قانون جوړوي او پر حکومت باندې چې هغه اجرایه قوه ده قانون ورته جوړ چې درغو یوغوی د دې قانون په رڼا کې د اتباعو هغه مشکلات مسائل رفع کی. یو ده. بل هدف د ټاکنو دا دی چې درغو هغه استبدادي نظام چې په هغې کې څو خلق یا څو مفکورې د خلکو په نورو په اکثر خلکو باندې خپل مفکورې تمثیلي او تطبیقي د ټاکنو هدف اصلي همدغه دی چې ترغو خلق د یو څو کسو د مفکورې نه د هغوی د استبداد او د ظلم نه راوباسي او ملت شموله نظر په یو ځای کې سره راټول سي او په مختلف آبادو د یو ملت په موضوعاتو باندې بحث وکړي او کم خلاوي قانوني چې موږ هلته لرو هغه خلاوي قانوني خلاګانې هلته رفع کړي او هغه مشکل سره حل کړي.
ډېره مننه. سیرا صاحب، تاسو د ټاکنو پر هدف باندې وغږېدلاست، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د ټاکنو اهمیت څه دی؟
د ټاکنو هدف چنن سبا ورته دیموکراسي وای او خلک په ټاکنو کې برخه اخلي، د دې اهمیت تو شایدی اول د خلکو اقتدار او واک اصلی مخده، چې خلک باید اقتدار او واک ورسیږي په کوم شکل باندې ورسیږي، د خلکو د خوښي او د اراده په اساس باندې خلک واک ورسیږي. دویم د سیاسي برابری او اصل، چې دلته که اغه سیاسي مخایي یعنی سیاسي احزاب وغواړي خلک لاړ سیالته، یا مدنی استازی او یا نور، خو که چیرته انتخابات نه وي بیا دغه برابری و د سیاسي نه برابریږي. نو په دې اساس باندې چې کله سیاسي انتخابات وسي، نو دغه سیاسي ډلې په یو برابر او په یو توازن باندې خلک ګالته ځي او د خلکو مشکلات او ستونزې په مساویانه ډول باندې به هلته حل کیږي، د ټولو وګړو د قومونو سیاسي احزابو مدني ټولنو او فعالانو د دې ټولو نمایندگان به هلته ځي، د هغوی په تفکر او طرز باندې به ملت یو روښانه بدون د تنگ نظری نه، بدون د تبعیض نه، او بدون د زبانی تعصب نه البته به هغوی ته هغه قانون ورته برابروي او د ټولو خلکو د اتباعو مشکلات به هلته بررسي کوي او څیړي به.
ډیره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا په کوم بل ځای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس ولاړ شو.
فکر چې مکمل خواسي
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه تاسو د ټاکنو تعریف باندې، د ټاکنو هدف او پر اهمیت باندې رڼا واچول وژغېدلس، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې ټاکنې کوم اصول لري؟
سوال ډېر ښه سوال دی. په وخت باندې ستاسې ادارې هم دغه زمینه مونږ ته مساعده کړل چې مونږ خلکو ته د انتخاباتو په تعریف او پیژندنه دغه په هدف باندې او دغه په اهمیت باندې بحث وکړو. ولی دغه انتخابات یو څو اصل لري. زه غواړم چې زمونږ شریف ملت او نجیب ملت دغه اصول په پام او نظر کې ونیسي او خپل د خوښي کسان چې هغه د اصولو او د انتخاباتو په معیارو برابر وي هغه وټاکي. څو اهمیت انتخابات څو مهم اصول لري. اول اصول دا دی چې دغه انتخابات به همه شمول وي، یعنی ټول خلق به په دې انتخاباتو کې برخه اخلي، البته هغه کسان چې هغه واجد شرایط وي. بل اصل په انتخاباتو کې داره چې هغه باید آزاد وي بدون د قید و شرط، نه به حکومت په چا باندې قید و شرط لګي او نه به سیاسي یا نور خلق په چا باندې به قید او شرط لګي. دا به آزاد انتخابات وي. مثال که څوک به اشتراق غواړي او که څوک نه غواړي، څوک به نسی کولی چې خلک په زور انتخابات ته راکش کی. درم اصل پکې دا دی څوک چې رایه ورکوي خپل کاندید مورد نظر ته، ځکه نن سبا کاندیدان ډیر زیات دي په هر ملک کې، خو د چا چې خوښه چیرته سوله او کم کسی چې دغه د خوښې وړ وه هغه ته برکي. دولت مکلف دی چې دغه څوک چې رایه ورکوي د دې رایه په محرم شکل باندې وساتي، یعنی د ده رایه افشا نه کړي چې چا ته رایه ورکړه، سبا خدا نه خواسته ده ته امنیتي ستونزې پیدا نسي. بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې باید هغه عادلانه وي. عادلانه په دې معنا چې خلکو ته خپل حق ورکړل سي، د چا حق ونه خوړل سي، او په دې کې درغلۍ، غش، فریب، په پیسو باندې خلک اخیستل او حتی مراکز باندې نفوذ کول یا د دولت د قوت او د دولت سره پیژندنه هغه په نورو باندې فشار راوړي، بلاخره صندوقو کې رای کموي او په خپله مرکز کې بیا رای زیات سي کنه. یعنی عادلانه همدغه ته وایي چې هر چا څومره رای وړي دي هغه باید هغه ته واضح وي، ټولو ته واضح وي چې د چا په حق کې ظلم منیسي. بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې هغه خپل دوراني شکل کم چې قانوني وخت نیټه لري چې څلور کاله وروسته باید انتخابات په هغه موقع کې وسي، په سرطان میز کې واک په نوي پارلمان ته وسپارل سي. دا یو اصل دی چې انتخابات وروسته او ځنډ نسي، لکه کوم دغه تیر دوره چې موږ تاسې ولیدله چې په خپل معیاد کې وخت پوره سو ولی دولت ونه توانېده چې په هغه موقع باندې انتخابات او ټاکنې سرته ورسوي، نو په یو تقنینی فرمان باندې تمدید دیدې سو چې بیا خپل پارلمان په حکومت باندې اعتراضونه کول چې دا دولت مشروع نه دی، ځان ته مشروعیت ورکاوه او دولت مشروعیت نه، در حالې کې دمغه دولت نه د څو کالو مشروعیت لاسته راوړه. بل اصل دا دی چې خلک به مستقیم صندوقو ته ځي، یعنی د خلکو رای داسې نه چې غیر مستقیم واخیستل سي او وکارول سي او چیرته په ګوشه کې سره خلک ناست وي او د خلکو په نامه باندې فورمې ډکې سي او صندوقو ته وړږي. نه، خپلک به خلک مستقیما هغه اصول به مراعتوي، ځي به خپل رای به اچوي او خپل منتخب کس به تعینوي. بل خبر هغه اصل چې مخکې ما وکړل چې هغه عادلانه د کې یو ټکی دغه مرضي چې یو کس یو حق رای لري. زه بیا ستاسې د محترمې رادیو نه ټولو خلکو ته دا وایم چې او خویندو او ورونو، تاسې یو حق د رای لري، هغه امانت. که په دې امانت کې تاسې خیانت وکړئ نو تاسې خپله په دې جرم کې شریکې. عادلانه بودن دا دی چې یو کس یو رای ورکړي، ولو که ستاسې د ګوتې رنګونه دا پاکیږي او بل نور هغه کې ستاسې ستونزې نه ایجادیږي، نو ته یو رای حق لرې چې په یو مرکز کې دې واچوله او بس، نور په مرکزو باندې مه ګرځېږه چې دا غیر عادلانه راځي چې ته د خپل د خوښې کاندید یا د پیسو په تطمیع باندې یا د قوت په اساس باندې یا د هغه د وهم او د هغه د نفوذ په اساس ته د هغه د روب لاندې راځي، څو مرکزونو ته ځي او هلته ته خپل رایه کړه، دا غیر عادلانه بودن دی. مونږ مسلمانان یو باید په اسلام کې اصل شی چې دغه هغه عدالت دی او عدالت کوي چې مونږ د هر بدبختۍ نه مونږ ته نجات راکړي.
ډېره مننه سیرا صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو په کلام عمل سره.
ژوند
لاندے بندگی دوا چاہو شیروا مندے برابر اگر دیکھا شیروا کی بھی مڑے کھوڑا واقع بے دغاشی بچا
خالونا بارا شنا خالونا زن خالا نو قریبا دی کھونا
ارغا اس بھئی تکڑا اس بھئی تبا پا دیوانی سپرے گی سہار سہار با پا دیوانی مندے وی بڑی روزائیو گی
چوڑاون کی فرشتہ مرسل
درندوستانو ستڑی مشای پولیسی جرګه څه وخت رامنځته شوه؟
کله چې غازی امان الله خان په 1901 کال کې یو نظام نامه رامنځته کړ چې موږ تاسو ورته اساسي قانون وایو.
په ولسی جرګه کې کوم بدلونونه راغلي؟
تقریبا ډیر راغلي دي، به حد زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شوي دي.
په پیل کې د ولسی جرګې په تاریخ خبرې کوو، بیا د ولسی جرګې ارزښت او بدلون نسیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. ولسی جرګه د ملي شورا یو مجلس دی چې غړي د خلکو په رایو ټاکل کیږي. پا پارلمان د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې رامنځته شو. د پارلمان یا ولسي جرګې غړي د افغانستان د خلکو لخوا په آزاده منصفانه پټو او د عمومي ټاکنو له لارې انتخابیږي. د افغانستان ولسي جرګه 209 څوکۍ لري چې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ او د میرمنو لپاره 18 څوکۍ ځانګړي شوې دي. د وکیلانو دندې د حکومت د اعمالو د څېړنې او کتنې لپاره د ځانګړو کمیسیونونو جوړول، د ولسمشر د مخالفت په صورت کې د 2/3 اکثریت له لارې د قانون تصویب او نافذول، د وزیرانو د استیضاح په برخه کې پریکړه کول، د پرمختیایي پروګرامونو او دولتي بودجې په باب تصمیم نیول او د اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول دي. راځو دې ته چې په افغانستان کې د ولسي جرګې تاریخ تر کومه رسی. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره زموږ همکار فرشته مرسل د ولسي جرګې تالار ته ورغلی او راپور یې پرې چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولو.
د کابل په دارلمان کې د پارلمان نوې ودانۍ ته چې له پخوانۍ ودانۍ څخه لږ لرې رغېدلې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت دفتر ته ورغلو. په پیل کې موږ نو پوښتل چې د ولسي جرګې په لرغونتوب راته وغږیږي.
دا د واتیا کلو په دوران کې 14 تقنیني دورې سرته رسېدلې دي. کله چې غازی امان الله خان په 1901 کال کې یو نظام نامه رامنځته کړ چې موږ تاسو اوس ورته اساسي قانون وایو، د غوښتل چې د بعضو هیوادونو په شکل باندې هم یو ملي شورا یا پارلمان را منتسی، ولی بدبختانه په هغو وختو کې د داخلي جنګونو په اساس باندې د ونه توانېدو چې اولنۍ دوره شروع کړي، چې بیا اولنۍ دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې وله. په هغو کې 112 تنه د دې غړي ولو، د دوی لومړنی رئیس ښاغلی عبدالاحد خان ولو. په هغو وخت کې دوی تقریبا 3 دوره تعینه کړې وله.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د رامنځته کېدلو لپاره لومړنی اقدام غازی امان الله خان کړی و، چې بیا یې د نادر خان په وخت کې په رسمي توګه په کار پیل وکړ. هغه وخت د ولسي جرګې وکیلانو دومره واک نه درلوده، ډېرې فیصلې به شاپ خپله کولې. دا چې په ولسي جرګه کې له پایل څخه بیا تر اوسه کوم تغییرات راغلي دي، دا مو هم د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت څخه پوښتلي دي.
تغییرات ډېر راغلي دي، خصوصا زیاتې دورې چې د ملي شورا ښاغلی ظاهرشاه په دوران کې وې، تقریبا چې دغه 12 دورې د په وخت کې تکمیل شوې دي. نننۍ ملي شورا کې یا ولسي جرګه کې اوسني اساسي قانون په اساس باندې بې حده زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شوي دي. هلته به د وکیلانو لپاره عمر 22 کاله قید شوی و په اوله دوره کې، او فقط رای ورکونه د سړو د خوانه وله، کاندید کول هم تنها د سړو له خوانه، او د ښځو پکې کومه ونډه نه وله. متاسفانه ښځې په هغه وخت کې د رای ورکولو نه محرومې وې او د کاندیدېدو نه محرومې وې. بل تفاوت د اوسنۍ دورې سره دا ده چې هغه یو مثبت تفاوت ده. د دوی لپاره دولتي سرویسونه یا ملي بسونه په نظر کې نیول شوي وو چې د هغو په واسطه به دوی منظم شکل سره په سهار کې رانتقلېدل دارو شورا ته. دوی بېرته د هماغه ملي بسونه په واسطه باندې په کوم ځای ته چې دوی ته د استوګنې لپاره په نظر کې نیول شوي وو هلته به انتقالېدل.
راځو دې ته چې پارلمان یا ولسي جرګه څه ارزښت لري. د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې پارلمان د دولت له کارونو څخه نظارت کوي. کومې مسلې چې مملکت ته په زیان وي پاک له خپل نظر ورکوي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر وکیلان خپلو دندو ته پر وخت ناظریږي. په دې اکله مو هم له خدای نظر نصرت څخه پوښتلي دي.
و هر میز به موږ یو پایا سکرین یې کوي چې په موږ سکرین کې به دوی ته اجنډا هم راځي، قوانین به موږ سکرین کې ورته راځي، او رای ورکونه به د موږ سکرین له لارې کوي. غیر حاضري به موږ نشي کولای، ځکه اوس موږ هر څومره کوشش هم دوی سره وکړو چې حاضري ورته جوړ کړو، دوی بچا نه امضا کول او لینزونه نصب کړل په دروازو کې. اول مرحله کې موږ د دوی یو عکس اخلو، هغه داتا موږ دغه کمرو ته ورکو، او دا کمرې دوی په هر یو متر کې یو نیم متر کې چې دوی غواړي تالار ته راننیوزي، هغه اوتومات د سیګنال ورکوي چې دغه عمومي سکرین د تالار ته چې احمد یا مریم حاضر سو بیرته کوزي، هغه یې سکرین اخلي. نو د آینده لپاره موږ انشاءالله ستونزه نه لرو، هر څومره که دوی کوشش وکوي هغه حاضري او غیر حاضري به دوی ثابته وي.
یو بل خیال به دای چې دوی به ډېر خپل ویلو کې من مصرفيږي قسمه خپل منځو کې نه کې وی د کېږي بام نه.
بالکل دا ټول کنټرول دی، او په عین وخت کې بل مهم ستونزه د موږ دا و چې د موږ نصاب نه پر کېدو قوانین به آماده و پروګرامونه به آماده و رای گیری ته رای ورکول لپاره نصاب نو او نصاب کې به اکثره وخت په سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې چا به کم ویل چا به زیات ویل نو هغه ستونزه مو اوس انشاءالله حل کړله.
د انتخاباتو د نتایجو له وروستي اعلان وروسته رئیس او معاونین ټاکل کیږي او وکیلان په رسمي توګه په کار پیل کوي. خو هغو کسانو چې د پخوانیو دورو وکیلان لیدلي وایي د دې زمانې له وکیلانو سره ډېر توپیر درلوده. د دوی په وینا هغه وخت به د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ارزښت ورکول کېده. په دې اکله نور معلومات د ننګرهار له اوسیدونکي څیړنوال محمد نعیم څخه اورو.
د ظاهر خان د وخت دوه دورې مې هغه یاد شي، یوه دوره مې د داود خان د وخت یاد شي او د هغې نه راوروسته وخت کې زه بیا مهاجر وم. دوه دورې د کرزي په وخت کې انتخابات ولسي جرګې ته شوي دي، هغه مې یاد شي چې زه دلته وم. یوه دوره دا د بیا را روانه ده لکه د اوس غوندې دومره ورته ترتیبات هم نه نیول کېدل. او هغه وخت په افغانستان کې اداري واحدونه هم کم، ولایات هم کم و دومره نه و، ولسوالۍ هم دومره نه وې. د درې ولسوالو نه به یو وکیل دغه کېده. زما یاد شي د روداتو ولسوالۍ نه به یو وکیل تلو، هغه کې به چپریار هم و، هغه کې رودات هم و، هغه کې کوټ هم.
دا چې د ولسی جرګې د غړو مهم کارونه کوم دي، زموږ همکارې فرشته مرسل د ولسی جرګې له پخواني غړي ډاکټر کبیر انجبر سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پارلمان د وکیلانو په دندو ورته وغږیږي.
مهمه دنده د ولسی جرګې قانون جوړونه ده او ځینې اختصاصي دندې لري لکه استیزا وزیرانو، د وزیرانو تایید، سترې محکمې د غړو تایید، د لوی څارنوال، مرکزی بانک د رئیس، د سرې میاشتې رئیس، ټول د ولسی جرګې دخوا تاییدیږي. له بلې خوا ولسی جرګه بودجه تصویبوي، د خارجي سیاست اساسي کرښې باید تصویب کړي او نظارت وکړي له ټولو دولت د ادارو نه.
څه وخت ولسی جرګه یا پارلمان یا وزیر راغوښتلی سي او له غره د کارو په هکله سوال جواب کوي، دا پروسه یې څه ډول شروع کیږي؟
د اساسي قانون پر بنا هر کمیسیون د ولسی جرګې صلاحیت لري چې له هر وزیر نه پوښتنه وکړي، چې دوی بیا اصطلاح ورته کاروي استجواب کوي.
دا استجواب کراته لیک تعریف کوي؟
استجواب پوښتنه ده، فقط چې د حکومت د غړو نه، د وزیرانو نه، د اساسي قانون د صراحت پر بنا هر کمیسیون کولی سي چې پوښتنه وکړي. عمومي غونډه د ولسی جرګې صلاحیت لري د اساسي قانون پر بنا چې هر وزیر استیزا کوي. استیزا داسې کیږي چې 40% د ولسی جرګې غړي کولی سي چې پیشنهاد د استیزا وکړي، یعنی 50 تنه وکیلان کوم وخت چې اتفاق کوي او دوی ملګري کیږي، دوی کولی سي چې له هر وزیر نه استیزا وکړي. بیا دا وړاندې کیږي دا پیشنهاد عمومی غونډه ته. اکثره غونډې که تایید کړله دغه وړاندیز د 50 وکیلانو، دغه حالت کې وزیر راغوښتل کیږي، دغه نه استیزا کیږي. استیزا معنی یې توضیح غوښتل دي. کوم وخت چې ولسی جرګې غړي توضیحات چې وزیر ورکوي هغه قانع نه کی، دغه حالت کې پایله د دغه استیزا صندوق ایښودل دي او هغه وزیر ته دوباره یو بیا کتنه کیږي دغه په وزارت او هغه ته یا د تایید ورکول کیږي یا دغه د رات.
په ولسی جرګه کې کمیسیونونه دایریږي یا جوړیږي چې تاسو هم خپل خبرو کې یادونه وکړه، دغه کمیسیون څه رقم جوړیږي؟ آیا رئیس لري، څو غړي لري، څه رقم؟
هر کمیسیون ارتباط لري له یو یا څو وزارتونو سره، ادارو سره. مثلا عدلی او قضایی کمیسیون، قضا څارنوالۍ، وزارت د عدلیه، ټول مربوط ده همدغه کمیسیون پورې. دوی تحقیقات کوي، دوی وړاندیزونه کوي. همداسې نور کمیسیون د مخابراتو کمیسیون دی، د مواصلاتو کمیسیون دی. موږ یو کمیسیون درلوده چې هغه کمیسیون د کمیسیونو د مرکزي څار او د قانون د پلي کولو نه نظارت کمیسیونو، د ټولو کمیسیونو څارم کاوه، د خپل پارلمان څارم کاوه.
کله چې یو وزیر په پارلمان کې رای وانخلي، یعنی دای د پارلمان لخوا رد سي، بیا ولسمشر ته راجی کیږي، آیا ولسمشر کولی سي چې بیرته هم دا وزیر مقرر کړي؟
کوم وخت چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا ردیږي، هغه نسي کولی چې په هغه پوست کې بیا سرپرست یا کار وکړي. په ډېرې خواشینۍ دا هم د کرزي حکومت دغه قانون تطبیق نه کړ هم د غنی حکومت دا قانون تطبیق نک تیر وزیران دی چرات سوی دی تروس پوری کار کی
معمولا دی پارلمان پر ناستو که کلچی دوی جلسی لری نو زینی وکیلان سر کارتون پورتکا زینش نپورتکا دم کلگرات تشریح کی چه وقت چه رقم کارت ری پورتکی
که مخشی او موضوع بنده کره بحثوسی طول جوانبی و چلیتی وحدت دی نظر موجود نیشده ترای ورکو کورنو کو پر اگیری که کم خلق چی موافق دیشین کار جی گئی او کوم خلک چې مخالف دي سور کار چي دي
په دې ورسته کې لیدل کېږي چې اکثرا کله چې یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کېږي ټول وکیل صاحبان تشریف نه لري د دوی هغه مسؤلیت څه ده تر څو وخت باید ووسی
وخت کار 8 ساعته دی یو وکیل مکلف ده چې 8 ساعته باید کار کده له 8 ساعته نه نیم ساعت هم کم کار کوي فساد دی ډېر لوی ظلم دی مثلا راضي ازیدیم ځکه یې بیرته ووسی یا راضي یو ساعتی بیرته ځي یا مثلا اصلا نرازی نصاب تکمیلی گی دا یو نیمگلتیا ده چه پا کار دی ولسی جرگه که موجود ده یا داز نوم پی فساد کنم دا فساد ده خبال ده
د طالبان له دورې وروسته په 1443 هجری شمسی کال له ډیرو کلونو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 15مې دورې ټاکنې وشوې چې تر دې دمه د 14مې دورې وکیلان په کار بوختي دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچاره